የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲ ከወም በዲህ ፈረወነኪ ለሻኢር ያው ጆርናሊስቲ مرسل احمد زئی سره د برکوال میخیل مرکه اوری
از ما شیرونم اکثریت از موږ د حقوقی و جنو پر خلاف دي چې هغه له اسلام او د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي
د میسیاینک په سیمه کې د تاریخی آثار په باره کې د فریدی سیفی ریپورت اوری فرشته جلال زئی مو د پاپ میوزیک د نامتو سندرغاړي ویتنی هیوستن د مړینی په مناسبت د هغه د ژوند او فن په باب معلوماتو کې شریکي د اسپانیا یو خوش ولسی حکایت هم لرو
د غرناتی پټول خار کې आवाज ولوي د چیزوان پاچا غواړي واده وکړي د خبره اول د دربار د نئی ترغوګ ورتي رښوا ورپسې د خار د شپې چوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بډایو ته وویل شو
د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې د ټلویزیونونو د خزو نتاقانو لډیر سنگر سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخالفت غیر قانوني بلل دی د ادارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو ورستي ابلاغیه چې د ټلویزیونونو له خزینه نتاقانو د اسلامي حجاب درایتولو او د ډیر سنگر نکولو غوښتنه کوي په غیر دولتي رسنیو باندې د فشار یو وسیله بلل دی د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې اداره یا نه وای چې د ټلویزیونونو وایندویان هسه هم اسلامي حجاب رعایتوي او دا ضرور نه ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې اړه ابلاغي ورته خبروي دا یادولو ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت تر دې دمخه هم دې تورته اعلامیه خبرې کړي او په ځنو اعلامیو کې ټلویزیونونو ته خبرداري ورکړې ده چې که اسلامي او ملي ارزښتونه مراعت نکړي نو جدي چلند به ورسره وشي د هالیوډ نامتو سینمای ستوري انجلینا جولی وای چې د افغانستان په اړه د یو فلم سناریو لیکل ده د تیر کال د بوسنیا په اړه فلم جوړ کړی و چې د غوره فلم په توګه د ګولډن ګلوب جایزه وګټله انجلینا جولی چې نړیوال شهرت یې په برخه ده له تیرو لسو کلونو راهیسې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ښه نیت د سفیر مقام لري او په همدې لړ کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د مهاجرو د حقونو د خوندي کېدو لپاره سفرونه کړي دي په افغانستان کې په لومړي ځل د لنډې کیسې نړیواله ورځ ولمانځل شوه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کابل کې د ابن سینا د لوړ زده کړو په مؤسسه کې د افغانستان د ادبیاتو کور په نوم کلتوري ادارې جوړه کړې وه افغان لیکوالو محمد حسین محمدی حسین فخری رهنورد زریاب او همایرا قادری د لنډې کیسې او د هغې د مختلفو اړخونو په باره کې ویناوې وکړې په دې غونډه کې د سکینې محمدی او سید علی موسوی دوی لنډې کیسې هم ولوستل شوې اطلاعات او فرهنګ وزارت وای چې په غزنی کې هیڅ تاریخي برج نه دی نړیدلې د انیس ورسپانه ل رپورت سره سم د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه رپورټونه ناسم وبلل چې ځنو رسنیو د غزنی د بالا حصار د یو برج د ړنګېدو په اړه خبره کړې و د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبری سرچینو په قول په غزنی کې ل یو تاریخي برج سره د متصل کور یو دیوال نړیدلې دی او همدې پیښې دا اواز را منځته کړې د چې ګواکې یو تاریخي برج نړی دلې ده
د آزادی رادیو مجله په یو مخکنی غنه کې مو یو خبر درلود چې بلخ ادبی خوځښت غواړي په لسګونو عنوانه کتابونه په پښتو وژباړي او په نشدی وخت کې خبره کی دلته د دې پروژې لمشر جاوید واک سره د ژباړي د دې بهیر د جزئیاتو په باره کې د مرکه دا ورېدو بل نه درکو
Thank you.
شغلای وک اول خود دی پروژه پیسې کې عمومي خبري وک متل دی وای ل خبرو خبري پیدا کیشي
مننه دا پروژه د کتابونو د ژباړې لړۍ ورسلاغه د بلخ ادبي خوځښت غړو تصمیمونه او چې کله بلخ کې د پښتو لیکلو څلور میاشتنی ورکشاپ پاتې ورسید په هغه ورکشاپ کې هغه ځوانان چې د بلخ ادبي خوځښت غړي وو او تروسه د لیکلو په برخه کې ستونزې درلودې هغه کې ورته د څلور میاشت په موده کې زده کړه ورکړل شو د پښتو لیکلو په برخه کې چې هغه ډیر ښه پایله درلوده یعنی تر پای پورې هر ګډونوال یا لنډه کیسه یا نثري ټوټه د سیولي کله چې ښکارا کړ څلور میاشت په موده کې څه زده کړي ورسره هغه بیا بل خدابي خوځښت دا پریکړه وکړه چې تر څو دا کار لا ښه نتیجه ورکړي ښه پایله ولري نو پریکړه وکړه چې د ژباړې یو سیستم رامنځته کړي کتابونو د ژباړې په پیل کې د دې لړۍ ګډونوال د دې ورکشاپ څلويښت کسانو چې وروسته بیا دوه دیرش کسانو ته یا دیرش کسانو ته د ژباړې کتاب ورکړل سو هغه کسانو ته چې هغه کې دا هغه و چې دا کتاب ژباړلی سي نو وروسته لاغه بیا د ژباړې لړۍ پیل سو اوس هم روانه ده الته هر اونۍ کسان ته وخت ورکړل سو مثلا دی اونۍ کې درې ورځې دپاره باید دوه دوه کسان هر ورځ راشي دا هغه کوم ژباړه چې کړي هغه وکتل سي دلته د خوځښت هغه کس لخوا چې د ژباړه ګوري نو همداسې راځي هر اونۍ تر اوسه پورې تقریبا پنځه کتابه بشپړ شوي د ژباړې چې خوځښت ته سپارل شوي او نور هم ژباړې چې تقریبا خبر کې مراغلی او د دوه یا درې میاشت په موده کې د لړۍ بشپړیږي د ځوانانو ترڅنګ په دې کې د بلخ ادبي خوځښت د میرمن بهیر غړي هم شامل دي چې د ژباړې برخه کې هغه ته کتابونه ورکړل شوي او ژباړې
میرمنې څومره سره سوي دي څومره کتابونه دوی ژباړې
څنګه هر اونۍ میرمنې هم بهیر لري ځانګړي ورځ تقریبا د هغه شمیر پنځلس کسان ته رسیږي تر لس میرمنو کتابونه اخیستي او ژباړې
د کتابونو ژباړه خو لوی کار دی مشکل کار دی دا خو لوی برای دی ستاسو لپاره خو چاپول هم یو کار دی آیا دا امکانات لري یا دا مطمئن یست چې دا کتابونه به وروسته لدی چې بشپړ شي چاپ هم سي
مننه د چاپ په برخه کې بلا بل خبرندوی ټولنه را سره ژمنه کړې چې دا به چاپي خو زمنګ تر اوسه په دې اړه پریکړه نه کړې چې موږ خپل چاپ کوو او کې خبرندوی ټولنه ته ورکو خو ښه خبردار چې تر اوسه دوه درې خبرندوی ټولنه را توړاندیس کړي چې موږ به دا چاپو
تاسو په خپل خبرو کې د سیستم خبره وکړه چې لښبار یو سیستم را منسته سي د سیستم خو یو خصوصیت دی چې هغه د یو خاص پروژې د وخت له تکمیل دو وروسته هم ممکن ادامه عمومي څنګه آیا لدی پروژې وروسته هم واکسپ ځکه درې میاشتې خو پر حال ډیر وخت نه دی څه تابعیا لري چې دغه سي لړۍ ته ادامه ورکړي
زمونږ ممدا یو موخه ده چې دا سیستم ژوندی وساتل سي د دې پروژې له تکمیل دو وروسته هم نو د همدې لپاره مونږ کار کوو تر څو د سلار رامنځته کړو او تر یو ځایه پورې دا هغه تصمیم هم نیولی چې دا سیستم ژوندی وساتل سي وروسته لدې چې دا کتابونه چاپ شول بیا هم داسې یو دا سیستم یعنی دوام وکړي دیتم پام کې دا او دیتم لارې چارې لټولې
بازار ته وګوري فرتن په بازار کې ځینې شانرونه یا ځینې کتابونه ډیر خرڅیږي مثلا که یو کتاب له سیاست سره تعلق ولري ممکن ډیر لوستونکي ولري او که ناولی فرزن ناول کتابونه خلک لولي تاسو څنګه آیا د بازار تمایل تم کتلی دي د ژباړونکو خوشی تم کتلی دي د بلچا یعنی د کتابونو د انتخاب اغم څنګه وو
معیار کتابونه په عمومي ډول ښه کتابونه دي حالت سے انتخاب شمیم دی د خوځښ د غړ لخوا چې مخ کې کتابونه لیکلي یا کتابونه ژباړلي او عمومي ډول باندې دي کې دارو پوهنې کتابونه دي یو نیم پکې سیاسي کتاب دی او ورسره د ناول او لنډ کیسې کتابونه هم ستدي او پکې دا هم ده چې د ژباړون کې په مشوره ورته کتاب ورکړل سو هغه چې سره ډیر راقلې راماس کتاب ورکړل سو
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
که څه هم د تلویزیون له آمدلو وروسته ګمان کېده چې رادیو به کم اهمیت شي خو څرنګه چې رادیو ارزانه رسنۍ ده هر ځای اوریدل کېدای شي او د کار په وخت کې هم ورنه استفاده کېدای شي نو اهمیت یې کم نه بلکې زیات شو هغه څوک چې په موټر کې ناست دی یا په کرونده کې یوې کوي یا آن د دفتر کار کوي که وغواړي خپل رادیو چالانه ساتلی او د خپل بختیا په څنګ کې رادیو هم اوریدلی شي. په وروستیو کلونو کې موبایلونو هم د رادیو اهمیت زیات کړی دی. په نړۍ کې 2 زره میلیونه کسان ژوند کوي او د هغو موبایلونو شمیر چې خلک ورنه استفاده کوي شاوخوا 6 زره میلیونو ته رسیږي. له یوه اټکل سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به د نړۍ د وګړیو تر شمیر د موبایلونو شمیر زیات شي. د موبایل یوه ګټه دا ده چې خلک د هغو په وسیله راډیوګانو ته تلیفونونه کوي او ټولنه له خپلو نظرونو څخه خبروي. نو په دې حساب راډیو په ټولنیز ژوند کې د خلکو د شریکولو لپاره هم ډیره کامیابه وسیله ده. د راډیو د ډیریدونکي اهمیت په باب د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري ادارې یونسکو فیصله کړې ده چې د کال یوه ورځ د راډیو لمانځنې ته بېل کړي. د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوه رپورټ د اورېدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د لومړي ځل لپاره د راډیو د لمانځنې لپاره یوه ورځ وټاکله او د فبروري 14 نېټه یې په نړیواله کچه د راډیو لمانځنې ته بېله کړه. د یونسکو مشري ارینا بوکوا په همدې مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې په داسې دنیا کې چې په ډېرې چټکۍ بدلیږي، موږ باید د خلکو او ټولنو د تعلقاتو د زیاتولو، د پوهې او معلوماتو د شریکولو او د فهم د ډېرولو لپاره د راډیو اهمیت ته لا زیات پام وکړو. راډیو یوه داسې وسیله ده چې د دنیا 95% وګړي استفاده ورنه کولی شي او په دې ډول ویلی شو چې تر بلې هرې رسنۍ ډېرو خلکو ته ځان رسولی دی. د راډیو بل کمال دا دی چې په ډېرو مختلفو ځایونو، وختونو او شرایطو کې استفاده ورنه کیږي او د لرې سیمو محرومو خلکو ته هم اسانه ده چې کار ورنه واخلي. د یونسکو د مشر میرمن بوکوا په پیغام کې دا هم راغلی دی چې د روغې ټولنې د لرلو لپاره آزاده، مستقله او د مختلفو نظرونو خپرونکې راډیو ډیره ضروری ده. راډیو په ټولنه کې د بشري حقونو او بنیادي آزادیو د خپرولو په کار کې لوی نقش لرلی شي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د راډیو د رسنۍ د قدردانۍ لپاره د فبروري 14 نېټه ځکه انتخاب کړې ده چې په دې نېټه په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو راډیو خپلې خپرونې پیل کړې وې. یونسکو وایي چې راډیو د ټولنې په بدلانه کې لویه برخه لري او د مشکلاتو او غمیزو په وخت کې د خلکو په خبرولو کې ښه ونډه اخیستې ده. خو له دې سره سره د نړۍ په 2 زره میلیونه خلکو کې کابو 1 زر میلیونه کسان لا تر اوسه پورې راډیو ته لاسرسی نه لري. مثلا په نیپال کې 5مه برخه خلک په داسې سیمو کې اوسي چې هلته راډیو نه اورېدل کیږي. د نیپال په مرکز کټمنډو کې د یونسکو د دفتر د مشر اکسل پلاټ په قول په نیپال کې په سلګونو راډیو سټېشنه فعالیت کوي، خو بیا هم ځینې داسې سیمې شته چې هورې راډیو نه اورېدل کیږي. د اکسل پلاټ په نظر راډیو په لرې سیمو په تیره بیا غرنیو سیمو کې چې معمولا بله رسنۍ نشته د خلکو د خبرولو لپاره ډېر اساسي رول لوبوي. د فبروري په 14 نېټه راډیو د ښوونې او روزنې، د بیان د ازادۍ او د عمومي بحثونو د ښې وسیلې په توګه د دنیا په ګوټ ګوټ کې ولمنځل شوه.
تاریخ یو ډیر لوی مضمون دی او د انسان ټوله ماضي پکې شامله ده. موږ دا ماضي د دې لپاره لولو چې د خپل اوسني ژوند د بهترۍ لپاره استفاده ورنه وکړو. تاریخ په خپله ژبه نه لري چې دا راته ووایي چې دا وکاو دا مکوه، بلکې که موږ باریک بینه واوسو او د تاریخ له پیښو معنا راوباسو نو هله بیا تاریخ را سره مرسته کوي او لار را ښیي. پروفیسر درویش دورانی د هجرت په نوم خپل یو نسم کې د اسلام د تاریخ له یو ډیر مهم بابا الهامونه اخیستي او د شعر په ژبه له خلکو سره شریک کړي دي. راځي دغه نسم په خپل لده وورو.
هجرت چله خپل شار کړی مړ هجرتی دا هجرت خونو د هغه چا سنتی چې دنیا ته شول سم لارا و وینا د خلی خاص لکیندارا هر سړی په کې لیدا بدرنګی خپل د بدرنګ خلګو دا خوشیده کلا نو یو وست له شار څخه په زورا د کار ټینګ اراده کړ د نورا وس غملو ته د هر عذاب تیار سو بخت شار د بیان ولو په سخت کار سو پری بشمیر خواري راغله په دالار کې پای داس برای ومند په دې کار کې چې مکه د تل د پاره بیا د دسوا د دشمن بیا د غشار تلار و نسوا مگر مشر روان د پر لار سو د خپل شار و بیان ولو ته تیار سو نو د درنګ مج هم پای بریالي سو لبری پس مگر بیا پیش پر خواری سو چه شارون سنو بیا را چخبلار سی چه کار جوڑ کو ها غبر توران وی جار سی. چل خپل شار کړی مړ هجرت تی دا هجرت خونو د هغه چا سنت تی چې ډیر خواري یوړې په دې لار کې پای ومن لوی برای په دغه کار کې مگر کله چې ورننوت خپل شار تا نو هیڅوک هم ونه خېجا ودار تا مگر کله چې ورننوت خپل شار تا نو هیڅوک هم ونه خېجا ودار تا وېریدلی هر دشمن ته ډاډ ورکړ هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ چې په درې ځای کې هر چاته امان دی یو کور ستاسې د سردار ابو سفیان دی بل د هر وګړي خپل کور او خپل سرای دی دریم ځای د امن کور د غنی خدای دی څوک چې ننوځي په دغو کې یوه ته هیڅ تاوان به بیا څوک نه رسوي ده ته سول غوږ غوږ کاڼي او بوټي د اعلان ته سلامی سول ټول وګړي دې احسان ته پد رضا چې حکم زړه هغه ډاډه سو چې خازه و کم یو مخ هغه تازه سو چې یدی شاړه هغوی اوس پرې راټول سول په مکه کې سره دوی کور او کهول سول چې له خپل شاره کړی موږ هجرت دی دا هجرت خونو د هغه چا سنت دی چې ښوولی هر چا ته سمه لاره ایستل سوی و په دغه تور له شاره خو چې راغی له بری سره بیا کور ته نو هیڅوک هم ودار ته نه کړ پور ته دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی له بری سره چې ننوځو خپل شار ته نو اول ابو سفیان خېژه ودار ته لبری سره چې ننوځو خپل شار ته نو اول ابو سفیان خېژه ودار ته و ملګرو ته خپل که د خدای کور وي یو هم ځای د امن نه وي ورته اور وي هغوی ځان باسي یوې یا بلې خوا ته وړي پنا چرته بل دا رنګه یو چا ته چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي چې په دوی ابو سفیان زموږ په دار کړي خدای خبر چې لا به څو ابو سفیان وړو په خپلو کې موږ دا رنګه لمیان او ملګري به یې بل جنګ ته اړ باسو خپل وګړي بیرته خپل جنګ ته اړ باسو
د لوګر د مس عینک پروژه د افغانستان ډیره مهمه اقتصادي پروژه ګڼل کیږي. د دغو مسو استخراج به په راتلونکو دوو کلونو کې پیل شي چې اکثر افغانان ورته خوشحاله دي، خو په دې منځ کې ځینې خلک دې ته اندېښمن دي چې د مس عینک په ساحه کې د افغانستان ډیر ارزښتناک لرغوني آثار هم شته، هسې نه چې دغو آثارو ته صدمه ورسیږي. په دې اړه نورې خبرې فریدا سیفی راته کوي.
هغه خاورینه دښته چې له دواړو خواوو غرونو رانغړلې پکې وتلې سړک د پایتخت کابل لپیل او د لوګر لور ته د مس عینک تاریخي سیمې کې د یوې خړې غونډۍ کمره ته وځي. د مس عینک په سیمې کې د بودایانو د وخت یوه عبادتګاه شته او همداشان په دې ځای کې د مسو د استخراج لپاره چین پر یوې لویې پروژې باندې هم پانګونه کړې ده. مس عینک چې د مسو د وړې سا په معنا دی، په افغانستان کې له اسلام څخه د مخه وخت کې د بودایي واکمنۍ مرکز و. داسې تصور کیږي چې بودایي راهبان د مسو د ارزې له امله دې ځای ته نږدې ځای پزې شوي وو. مسو دوی ته ډېر شته ور په برخه کړي وو او دوی ورباندې لویه عبادتګاه جوړه کړې وه. خو که مس د داسې یوې ودانۍ د جوړولو سبب شو، اوس به همدغه مس دا سیمه د ورانۍ خواته بیایي. د چین یوې کمپنۍ سی ایم جی سی د خپل حکومت په ملاتړ د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پانګونې او په استخراج شوو مسو کې د حق لرلو په اړه وړاندیز وکړ او په دې توګه په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو لویه پروژه شوه. د جیولوجستانو یا مځکې پیژندونکو د اټکل له مخې په مسیاینه کې 2 میلیارډ ټنه مس شته چې په دې برخې کې پراختیایي کار د افغانستان د راتلونکي اقتصاد لپاره ډیر مهم بلل کیږي. په دې معاملې کې په سیمه کې د یوه برېښنا کوټ، په دغه ځای کې د کارګرانو لپاره د استوګنځي ودانول او د چین له لویدیځ څخه د تاجکستان په لاره افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ په شمول د ځینو تاسیساتو پراختیا هم شامله ده. دا په دې معنا ده چې مسیا عینک سیمه چې په نړۍ کې دوهم نا استخراج شوی د مسو لوی کان پکې دی د تخریب لپاره انتخاب شوی، څو په دې توګه د ډیر ارزښت لرونکي د مسو په کان کې استخراج ته لاره هواره شي. سره له ډیرو هڅو په دې بریالي نه شو چې په دې باب د هغې چینایي کمپنۍ د کار د پلان په اړه څرګندونې راواخلو چې د مسیا عینک پر کانې پانګونه کړې، خو د هغو معلوماتو له مخې چې شته د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې دې کمپنۍ په نظر کې درلودل چې خپل کار پیل کړي، خو په دې سیمه کې د بنسټیزو کیندنو یا حفریاتو له امله تر 3 کلونو پورې د کار پر ځنډېدو موافقه وشوه. د زربل اجل چې ټاکل شوی وسکال ختم شي تر 2014 میلادي کال پورې یو ځل بیا تمدید شو. په لسګونو افغان او نړیوال باستان پیژندونکي له 2009 میلادي کال راهیسې په چټکۍ د کیندنو په کار لګیا دي او هغه د چا خبره له وخت سره مقابله کوي څو له کم وخت څخه ډیره ګټه واخلي. حاجی اکبر چې په لوګر کې د مسیا عینک د سیمه ایزې کمیټې مشر دی وایي د تاریخي آثارو د کشف لپاره سختې هڅې روانې دي. دغه په وینا سلګونه سیمه ایز کارګران په کار ګمارل شوي څو د کیندنو کار ترسره کړي. مسیا عینک کې د میلاد نه مخکې 3 پیړۍ د تمدن د وخت آثار شته. د اکبر په وینا د دې پراخې سیمې په یوې وړې برخې کې باستان پیژندونکو کیندنې کړې دي. اکبر اوسنیو هڅو ته خوشبینه دی او په دې اندې چې تر 2014 میلادي کال پورې به چې د کان اصلي کار پیل کیږي ډیر تاریخي آثار خوندي کړی شي. د مسیا عینک له سیمې څخه ډیر راویستل شوي تاریخي آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیر لوی آثار بیا خپل په لوګر کې په موقتی موزیم کې ساتل کیږي. افغان حکومت په نظر کې لري چې د دې کیندنو له ختمېدو سره په سیمه کې یو موزیم جوړ کړي او د آثار پکې خوندي کړي. ځینې افغان باستان پیژندونکي او تاریخ پوهان د دې پروژې ملاتړ کوي، خو لا هم د مسیا عینک پروژه د سختو نیوکو ښکار ده. ځینې کسانې مخالفت کوي او وایي چې افغان حکومت د افغانستان غنی او پیاوړي تاریخي آثار د اقتصادي پیاوړتیا له سره زاروي. د دې کان څخه ترلاسه کیدونکې شتمنۍ ډیره لوړه بلل شوې. که چرته اوسني اټکلونه سم وخیژي نو دا کان به په یو کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر وګټي. په کابل کې د افغانستان د موزیم مشر عمر خان مسعودی وایي که څه هم چې د تاریخي آثارو په اړه اندېښمن دي، خو لا هم د دې پروژې ملاتړ کوي. هغه په دې اند دی چې دا پروژه به له هیواد سره د اقتصادي پیاوړتیا او بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي.
تا فعلا از معادن افغانستان استفاده نشده، فقر و
تر اوسه د افغانستان له معدنو څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. هغه اقتصادي ستونزې او فقر چې افغانستان ورسره مخامخ دی، دا ضروری ده چې د قانون وزارت له قانون څخه د ګټې اخیستو په مقصد له بیلابیلو نړیوالو کمپنیو سره تړونونه وکړي. په یقین سره چې دا کار به د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر غټ رول ولوبوي.
افغانستان یقینا تاثیرات بزرگی را بازی میکنه.
د متحده ایالاتو د جیولوجستانو یا مځکې پیژندونکو د اټکل له مخې په افغانستان کې نږدې د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت معدنونه شته. په دې کې په ډیر اندازه مس، سره زر، کوبالت او لیتیم شامل دي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د رادیوي مجله په تیره غنه کې مو د ګرشک د شار لې بي شاعري مینی مسکا سره مرکه اوریده. دا ځل په کندهار کې لې بي ژورنالیستي او شاعري مرسل احمدزی سره د بارکوال میاخیل خبري اوري. دغه مرکه د مرسل احمدزی په یو شعر پیلیږي چې د افغانستان د ځینو وروسته پاتې سیمو د ښځو د ژوند مشکلاتو ته پکې په ډیر کامیاب انداز اشاره کیږي.
شرم تا تا وایم خورکی وایا نوم دی چه دی؟ زنو میجم گلدسته داکتری خوری. دخاون او دخسر نومو نوایا. دخاون پنوم بیشرم بللکیجم دخسر نوم خستل به احترامی ده. نو دی چنگ دی زیجون پانی پورسی. تا دجوند او مرک ترمنز پر پلو الاره حالا جر دوار نمونه را توایا خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی زدی مرشم پروا مکره تا دبل چانه پشتنه را توکره خو ما خلاس اکره لدی زهرین پیغوره زپ جون دخاون نم اخستای نشم دخسر بابا پا نم کی کرامات دی چی دردونم پا خسی او وجدسی بیای نوم شپ کرار دریزل اخلم بیا د خدای نظر را کیجی او خلاصی جم گرانی دا حسی دا وقت زایک ولدی دا سی وقت کی دا اللہ مرست پکار دا حق نوم چی هم کریم دی هم رحیم دی هم ظاهر دی هم باطن دی هم قهار دی دا حق دا نوم تسبیح کول پکار دی لحقن دا کومک غشتن کیجی نه داکتری پام چی مخت لاره نسی گنی دل تا بدی جون تیرول گران سی زموش خلق دی رواج سخ پابندان دی دا چی زد مرگ و جون ترمنز لوبی جم او پا دوغو دوو نومونو جگورل کی جم لدی یو پیغور زبشم تیره دا خاون نوم بمی واخلم بیدریغه خو تو پشت زمال دغی خواشی دا پیغور را سرسم پسم اوڑایسی زما لپارمی دخسر نوم در شوایسی
مرسل کدار ته وایست چې د دغه شعر د لیکلو په اړه څه فکر درسره پیدا سو آیا په خپله له دغسې یو خاطرې سره مخامخ سوې که څنګه دغه شعر په څنګه وخت کې ولیکه؟
البته زموږ ټولنه یوه رواجي ټولنه ده. زما شعرونه اکثریت زموږ د هغو رواجونو پر خلاف دي چې هغه له اسلام او د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. نو دغسې یو رواج سره زه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مخامخ سوی یم چې هلته یوه ډېرې سپین سرې ماته د خپل خسر او د خاوند نوم نه راښوي حالانکه ضرورت و. د کلي نورو ښځو ته یې وویل چې تاسو یې وروښوئ، یعنی که ګرانښت یا احترام وجه سي په پردۍ ښځې باید څوک یو نوم وانخلی خپله باید اخیستی وای. خو دوی کې دغه رواج چې د خاوند نوم او د خسر نوم نه اخلي او په داسې یو موقع اخلي چې هغه بیخي له اسلام سره په ټکر کې وخت دی، په هغه وخت کې چې د خدای تعالی کومک او مرسته پکار ده، په هغه وخت کې دوی د خسر نوم درې ځله اخلي.
په پښتو شعر کې تر پخوا اوس ښځینه شاعران ډېرې سوي دي، خو د اکثرو خویندو شاعري چې سړی لولي په هغوی کې هم تر ډېره سړی داسې فکر نه کوي چې دا د یوې ښځې شعر وي، یعنی خویندې په خپلو شعرونو کې ښځینه احساسات نه منعکسوي. تاسې خپله دې اړخ ته توجه کړې ده او په شعرونو کې مې ښځینه احساسات انځور کړي دي، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا خویندې شاعرانې ولې ښځینه احساسات په خپلو شعرونو یا په خپلو لیکنو کې نه انځوروي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې زموږ ټولنه رواجي ټولنه ده، د دغو ځینو رواجونو پر اساس باندې یا زموږ ښځینه شاعرانې پټې پاتې سوي دي، ځان یې نه دی را څرګند کړی، خپل شعرونه یې پټ ساتلي دي، او یا هم دا دی چې کله شعر لیکي هغه خپل احساسات پټ پکښې کې ساتي. نو زه تر هغه بریده تېره سوې یم، له هغه پړاو نه تېره یم، قدم مې پرې ایښی دی او هغه خپل احساسات له خپل لوستونکو سره شریکول غواړم.
استاذ شیرونو مو بیخی کم تر سترګو سوی دی، آیا شیر لیکلو ته وخت ورکوي؟ نور شیرونو مو لیکلی دی کنه؟
که څه هم تاسو خپله یو شاعری است، دا به ښه بهتره در معلومه وي چې شیر په یو داسې آرامه فضا او په آرامه فکر سره لیکل کیږي. خدا چې ژوند له مصروفیاتو سره تل مخامخ وي، نو کله کله دغه موقع نه مساعد کیږي چې موږ دې ډیر شیر ولیکو، بس د موقع په مساعدېدو سره شیر لیکو.
څو ورځې د مخه د فبروري په 11مه نیټه د امریکا هغه سندرغاړی مړه شوه چې په خپل نسبتاً لنډ 48 کلن ژوند کې یې دومره هنري جایزې ګټلې وې چې په نړۍ کې د بلې هیڅ هنرمندې ښځې په نصیب شوې نه دي. ویتنی هیوسټن په 24 کلنۍ او 34 کلنۍ کې د شهرت اوج ته ورسېده، خو په وروستۍ لسیزه کې شهرت یو څه ځکه کم شو چې یو خو یې له مېړه سره ژوند تریخو او بلې چرسو او داسې نورو نشو ته مخه کړه. نشو د دې اواز ته هم صدمه ورسوله. زموږ همکاري فرشتې جلالزی د میرمن هیوسټن په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی.
د ویتنی هیوسټن شهرت د 80مې لسیزې په پای او د 90مې په پیل کې اوج ته ورسید. آی ویل آلویز لوو یو یا ویر دو بروکن هارتس گو، دا د هیوسټن له هغو سندرو دي چې له امریکا د باندې هم سلهاوو زره مینوال پیدا کړل.
Something on my mind. You see, I haven't been the same since that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty place. And the only things I learned is that I need you desperately. So here I am. And can you please tell me, oh, where do broken hearts go? Can they find their way home? Back to the open arms of a love that's waiting there.
Report to Hawaii, Daddy Murray. د لس انجلس په ښار کې د بیورلی هیلتون په نوم یو هوټل کې موندل شوی دی. د دې د مړینې علت لا نه دی څرګند، خو پولیسو ویلي چې له دغې پیښې سره د کوم جنایي فعالیت د ارتباط هیڅ نقشه لا تر اوسه په لاس نه ده ورغلي. د ویتنی هیوسټن د مرګ د خبر له خپرېدو سره سم د هغې د سندرو ګڼ شمېر مینهوال له بلو کړو شمو سره د هغه هوټل مخې ته راغونډ شوي وو چې د دې مړی موندل شوی. میونت میشال وایي د دې لپاره د ویتنی هیوسټن مړینه یوه ستره غمیزه ده.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest.
De marg sakht khoshinawun kaydi. De har waqt she sandri wili aw mal kuchniwali ghojurtani wali. Za de aw de kurni ta dua kaw. Whitney Houston pa da si waqt kimla swa chi pa America ki da musiqi aw da sandrghar la para da jaizo haga zangri aw mu'tabar marasim chi Grammy Awards urta wil kiji tar sara kidun kidi. تاکل سوا چی ویتنی هیوسن هم پا دوغ مراسمو که چی اوز باده دیده نصابی مرینی ترغیز لاندی ترسرشی برخواخلی. هیوسن نیویارک نجده ده نیوجرسی پونم یوسی مکیز یجردلی اولوی سوا پا اوائیلو که پا کلیساو که مصابی سرودو نوید. دیورست ده نیویارک شهر نایت کلبونو تلار پیدا کرولو غذای قدم قدم ده سترو نرویوالو سندرغارو پا کتار که ځای وموند. هیوسن د هالیوود په یو شمېر مشهورو فلمونو لکه باډیګارد او ویټینګ ټو اکسهیل کې هم کار کړی و. د دې د 80مې لسیزې په پای او د 90مې په پیل کې ډېرې جایزې واخیستې، خو په وروستیو کلونو کې مخدرو موادو ژغ ته ضرر رسولی و او اوریدونکو یې ویل چې ژغ یې د پخوا په څیر نه و. په مخدرو موادو له اخته کېدو سره سم د ویتنی هنري کارونه تر ډېره حده د هغې د شخصي ژوند په اړه د خبرو تر سیوري لاندې سول. دې له سندرغاړي بابي براون سره واده کړی و او یوه لور لري. د دې واده په 2001 کال کې په طلاق ختم سو. ویتنی هیوسټن په 19 کلنۍ کې د سندرغاړي په توګه وپېژندل سوه او د مرګ په وخت 48 کلنه وه. د دې مور سیسی هیوسټن هم سندرغاړې وه. دا په یوه هنرمنده کورنۍ کې پیدا شوې وه.
د ازادي راډیوي مجلې د دې غنې ورستۍ پانه را اړو. په دې برخه کې د اسپانیا د خلکو یو خوش ولسی نکل چې ستاسو لپاره مشباړلې دی فریدا سیفیل ولی.
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه. د غرناتی پټول خار کې اوازه ولوېده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نئی تر غوږ ورتېره شوه، ورپسې د خار د شپې چوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بوډیو ته وویل شوه. نئی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دکان ته راته، او دا هر یو کس خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. چوکیدارانو چې شپې مالی په کوڅو کې پیری کولی، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جارو وهه چې د ځوانۍ په درانه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال پټالې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږو وهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نئی به سر وخوځه او وبه ویل، ولا ډېر په تشویش کې یم، اوس دعا به کوئ چې پاچا ته د ده له شان سره مناسب به نجلۍ پیدا کړم. او د نئی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بېتا یې نشي شل کولی؟ د نئی ځواب دا و، زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې یا آینه په مخ به هغومره داغونه را څرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه، آیا شرط همدا دی چې نجلۍ کله پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نئی ځواب ورکړ، هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، کې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه، عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نئی وویل، قطعا نه. هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو ارزو وکړي. خلکو وویل، نو په دې حساب د خار په زرګونو نجونو د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطي په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کالۍ پوره کړي وي. نئی وویل، بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورښکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دا ایک یو شرط خبرې هر چا ته خندا وروسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د باچا ښځه شي. خو عجیبه دا وه چې هیڅوک هم نئی ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوختې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دې تیر بشي، نئی ته ورشئ، په هنداره کې مخ وګورئ، خو پیغلو به ځان تېراو. باچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولی او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یو پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ورپنوم شوي دي، یو شمېر نورو به پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نئی ته ورشو امتحان ورکو، ځینو به یې دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجرد یې واوسي. څه موده پس د خلکو پام شو چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو زلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړی ساوي ایستلې چې لونې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل رښتیا چې په تندي کې لیکلي وي هغه نه بدلیږي. ته اوس وګوره پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي خو زموږ د لونو چې نصیب پکې نشته نه یې ته نه ورځي لکه شلې چې وي لکه چا چې کوډی ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نئی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه او د نئی ځواب به دا و چې دوکان ته ډیر خلک راشي دننه وګوري چا یا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي ځان وباسي. پاچا به له ځان سره وویل هی غرناتې لعنت دې په تایی چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی دا زه ولې داسې یم. پاچا چې یوه ورځ ډیر بې حوصلې شوی و په نئی آواز وکړ نئی ته باید خامخا داسې نجلۍ راته پیدا کړي چې تر پرخې پاکه تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي داسې نجلۍ چې ستا جادوي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نئی وویل صاحبه دا رنګ نجلۍ چې تاسو یې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي خو صاحبه هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهیږي هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل مه پسې ګرځه یوه را پیدا کړه خو چې په هندارې کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرناطې ټول غټان او د دوی میرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نو تیر چې نئی له یوې شپنۍ پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیارې شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنۍ چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډیر خوشحاله شو په مهربانۍ ورته وویل انجلۍ که غواړې زما میرمنه واوسي نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري که د خاصه ګناه او خطا نه وي کړي په هندارې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنۍ پیغلې وویل هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي خو راباندې ګران دي. ما څرولي ما پاللي ما اوبه ورکړي ما واښه ورچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه نه غواړم چې ملکه شم خو توکل په خدای په هندارې کې مخ ګورم. شپنی پیغلې په هندارې کې مخ ته وکتل. په رڼا هندارې باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې. هنداره یې مخ ته ونیوله. هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه. دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنی خو ویلي وو چې نه غواړي ملکه شي نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل
یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم.
او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه. Thank you.